دیگر از شما میزبانی میکند.
افغانستان که د سهار ته بجې شوې ده خبرونه په لنډو خبرونو سره پیلو. د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن او سبا د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه دی. دا کنفرانس د افغانستان د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په نوم جوړیږي چې پکې د کوربه ازبکستان او افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د کنفرانس کې د ګډون لپاره پرون تاشکند ته رسیدلی دی. په ننګرهار میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې د تیرو ورځو په سیلابونو کې د لږ تر لږه 300 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نورستان او میدان وردګ ولایتونو کې 14 کسان مړ شوي. خو د ننګرهار د اطلاعاتو مسول قریشي بدلون په یو بیان کې تایید کړ چې یکشنبه په ننګرهار کې سیلابونو 15 کسان مړ کړي او 15 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار په مومن درې کې وی بټیکوټ او سره رود کې خلکو ته ډیر مالی تاوان اوښتی او د لسګونو څارویو تلف کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د سپینې ماڼۍ یو روغتیایي چارواکی وایي چې د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن په کووید-19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته اوس د ښه کېدو په حال کې دی. آشیش جها په سپینې ماڼۍ کې د کووید-19 د مبارزې هم غږه کوونکي پرون ABC تلویزیون ته وویل د هغو ولسو کسانو له ډلې چې له بایدن سره په تماس کې پاتې شوي د هیڅ یو د کورونا معاینه مثبته نه ده ختلې. د اوکراین د روغتیا وزارت پرون یکشنبه وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي یا وران شوي دي. د وزارت دغه راز ویلي چې د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن شپږمه میاشت پیل شوي له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي دي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 133 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 346 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسیې د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وکړ او موسکو تورن شوې چې په قصدي توګه ملکیانه او روغتیایي کارکونکو په نښت کوي. هغه ادعا چې کرملین تل رد کړی ده. بوس ساتونکی ټیم لا هم د افغانستان کرکټ شپږیزې مخکښ دی. د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بوس ټیم پرون یکشنبه شپږیزې بل مخکښ ټیم سپین غر ته چې ماته یې نه وخوړلې په لسو منډو ماته ورکړه. بوس 146 منډې کړې وې خو سپین غر 146 جوړې کړې. پرون بله لوبه بندې امیر د هندوکش په وړاندې په 2 وکټو وګټله. د شپږیزې په دوام کې به کابل بازان او امونه هنګان سره مخ شي او بل لوبه هم د مساینک او پامیر زلمی ترمنځ پلان شوې ده. شپږیزه د افغانستان د کرکټ شلوریزې تجارتي سیالۍ دي چې د افغانستان ملي لوبغاړي او ځینې بهرني کرکټران هم پکې حضور لري. او وړاندې په خبرونه کې نن سبا به تاشکند افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه وي. د طالبانو استازي هم وربلل شوي. په دې اړه مو چې د دې کنفرانس ګډونوال به پر کومو مهمو مسلو خبرې وکړي د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري غواړي چې دوی سره دا خبره مطرح کړي.
په افغانستان کې وروسته سیلابونو خلکو ته د سر و مال درانه تاوانونه اړولي دي.
دا سروي دلته اوبو کې نه پاتې دي. هغه خلک لګیا دي خواري کوي چې تر څو هغه دیوال گزار کړي.
یو شمېر خزینه پولیس وایي طالبانو جبري تقاعد کړی او د تقاعد امتیاز هم نه ورکوي.
خوب روزګار مو چلید نه ده.
روزګار مو ښه چلیده، چیرته نتلو، د خپلو خلکو خدمت مو کوو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړي خبرونو درسي ساعت یو نوې خبرونه درته خبرو.
د شي بي د ازادي راديو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د چارواکو د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو د استازو په ګډون نن د تاشکند د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه یو دوه ورځنی کنفرانس جوړیږي. ازبکستان چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي ویلي چې دا دوه ورځنی نړیوال کنفرانس د افغانستان په اړه په تیرو 4 کلونو کې د 2 نورو غونډو په دوام جوړیږي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې کانفرنس په وړاندې خبرګون خکاره کړی ښکار کړی دی. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د طالبانو حکومتي پلاوی د دوی د بارنوی چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ تاشکند ته رسیدلی او نن او سبا به په دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د څه باندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو چارواکي او استازي ګډون ولري. د طالبانو حکومت دغه غونډه د افغانستان امنیتي او اقتصادي ودې کانفرانس یاد کړی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نننۍ غونډه د هغو کانفرانسو تسلسل دی چې تاشکند په 2013 او 2021 کلونو کې د افغانستان په اړه جوړ کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند حافظ ضیا احمد پرون په تاشکند کې د دوه ورځنۍ غونډې په اړه له رسنیو سره یو پیغام شریک کړ.
ټاکل شوی شنبه په تاشکند کې د افغانستان په اړه د لسګونو نړیوالو هیوادونو او سازمانونو ترمنځ یو کانفرنس دایر شي.
طالب چارواکو ګډون دی او شمیر فعالانو له توندو خبرګونو سره مخ شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینری سمیرا حمیدی په یو لړ ټویټونو کې ویلي د رسنیو له کارکوونکو او منتقدینو سره د طالبانو له ناوړه چلند سره سره نړۍ دوی ته د رسمیت پیژندنې موقع ورکوي او نړیواله غونډه ورته جوړوي. حمیدی دغه راز زیاته کړې دا کار د دې خبره د شرم وړ ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ نږدې یو کال تیریږي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا دوهم ځل دی چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړیږي. د روان کال په جنوري کې ناروی د طالبانو له استازیو او چارواکو سره د یوې غونډې کوربه و. هغه مهال یو شمېر کارپوهانو او فعالانو نیوکه کوله چې نړۍ د دا ډول غونډو په جوړولو سره غواړي له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او په یو نه یو ډول د هغوی په نیمګړتیاو سترګې پټې کړي.
د ازبکستان پلازمینه تاشکند داسې مهال د افغانستان په اړه د یو دوه ورځني نړیوال کانفرنس کوربهتوب کوي چې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو وروسته د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر نور هیوادونه د افغانستان له خاورې د ترهګرو ډلو لخوا احتمالي بریدونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه چې د کانفرنس ګډونوال به پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي د چار د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمروي
زما باور داسي ده چې دا کانفرنس د طالبانو د حکومت لپاره دوه برخې لري. یو دا چې هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري غواړي چې دوی سره دا خبره مطرح کړي او همدغسې ځینې بشري حقوقو باندې د طالبانو د حکومت دریز چې هغه د ښځو تعلیم او د ښځو ګډون په ټولنه کې دی او د اقلیتونو احترام او هغه ابتدایي بشري حقوق دا غوښتنې دي چې افغانان او نړیواله د طالبانو د نظام نه لري. یو دا خبره ده. بل دا خبره ده چې هغه اندېښنې کوم چې د سیمې هیوادونه لري او هغه د افغانستان ځینې دي دا اندېښنې افغاني لوري سره دوی شریک کړي. مثلا په تېر څو میاشتو کې ځینې بریدونه د افغانستان ځینې په ګاونډي هیوادونو لکه تاجکستان ازبکستان باندې وشول او هغه د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. او وروستي راپورونه هم داسې ښیي چې القاعده په افغانستان کې شتون لري. د القاعده رهبري په افغانستان کې دی. دا راپورونه ټول دا ښیي چې د سیمې هیوادونه تشویش لري. د افغانستان نماینده هلته زما باور داسې دی چې دا یو سامع حیات دی. هلته د ویلو دپاره دوی ته به زه فکر نه کوم که د دوی د اندېښنې او د اسلامي امارت د منلو خبره مطرح شي، ځکه چې دا مخکې د دې کانفرنس ځینې غړو یا ویاندانو دا ویلي چې دا په هیڅ صورت د افغانستان د په رسمیت پیژندلو په برخه کې دوی به قدم پورته نه کړي. دواړه خبرې هم د تروریزم مسله او هم بشري مرستې د دې دپاره چې افغانستان دغه مرستې ترلاسه کړي یو میکانیزم او یو تګلاره باید جوړ شي.
د سیمې هیوادونو سره تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، پاکستان او نورو سره د طالبانو د حکومت اړیکو ته که وګورو تاشکند اړیکې څه ډول تاسو ارزوئ له طالبانو حکومت سره؟
زه داسې فکر کوم چې تاشکند دریز یوازې ازبکستان دریز نشي کېدلی. دوی په مجموع کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په پالیسیګانو کې شامل دي چې هغه بیا د روسیې په محور کې ګرځي یا د روسیې په محور کې دی. زه فکر نه کوم یو هغه اقتصادي او د ګاونډیتوب روابطي مثلا افغانستان په تجارت کې د ازبکستان تیل واردی، مثلا غلا واردی، وړه واردی، وړی واردی، نور هم داسې شیان واردی چې دا د هغوی په ګټه هم دی، ځکه چې دوی هغه تجارتي رابطه ساتي، نه هغه سیاسي رابطه چې دوی ولري. نو هغه د همسایګانو هغه تعامل چې دی د تجارت تر کچې پورې دوی سره ارتباط لري، د هغه نه اوچت زه فکر نه کوم که د سیمې هیوادونه دې ته چمتو شي چې کوم ډیپلوماتیک او رسمي پیژندنه د طالبانو ځینې ولري.
د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمرو چې د ازبکستان پلازمېنه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس د اهمیت په باب خپل نظر سره شریکاو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ورسته سیلابونه د افغانستان په څو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال درنه توانونه رسول دي. چارواکو په دریو ولایتونو کې د لکتر لګه اتلسو کسانو د مړ کېدو خبر ورکړی او دغه راز ویل کېږي چې دغه سیلابونو خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم رسول دي. نور بل سفیر ولستان زیوارو
دغه سیلاب را روان دي، ارڅ سیلاب د ځان سره پوا کړی دي.
د بټیکوټ یو اوسیدونکی دی چې د خپل سیلاب ځپلې کور او کلی ویډیو یې ډکه کړې ده. بټیکوټ د ننګرهار له هغه ولسوالیو ده چې تیر یو شپه ورځ پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسیدلي.
دا زمونږ د کور داخل برخه ده، دا څاروي دلته اوبو کې نه پاتې دي. هغه خلک لګیا دي خواري کوي چې تر څو هغه دیوال گزار کړي او دیوال گزارېدو کې کامیاب هم شو.
د ننګرهار د اطلاعاتو ریاست یو مسول قریشی بدلون ازادي راډیو ته د خلکو د مرګجوبلې یادونه وکړه.
په بټکوټ لسوالی کې یو نیم سل کورونه په بشپړ ډول تخریب شوي، اول ته څلور تنه شهیدان شوي، یو تن ټپي شوی. همدارنګه په کوس کونړ کې یا خیوي لسوالی کې یو تن شهید شوی او 15 کورونه له منځه تللي. همدارنګه پاچین لسوالی کې هم څلور تنه زخمیان شوي دي او اهلتم دیش کورونه لمنځه تللی.
د قریشی په خبره په ننګرهار کې ټول ټال شاوخوا 2500 کورونه سیلابونو په بشپړه توګه ړنګ کړي. د ننګرهار سیلاب ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. د میراجان په نوم د ننګرهار یو سیلاب ځپلی وای کورې ړنګ شوای.
زمنګ د کوټو د بامونه لرګي مات شوی دی. موږ بچی د استری د ویلې په منځ کې ولاړ دي او دیوالونه به بیرون لیدلې. د کوڅې دیوالونه به لارې بندې کړي دي. نمشپا پا قلار که دیشی، نمروز پا قلار که دیشی. نمانگا دی اسلامی امارت نه دی بحرانو موسیسو نه اسلامی و بشردوستانه دی خواهش دیشی زمانگا دی مجبور و لس غمو کری.
پی خود در رسیدو پچارو که دی طالبانو دی دولت وزارت وایی پا ننگرهار سر بیره. پا میدان وردک و نورستان که سیلابونو تیر ورس دیار لس کسان مر کری. دغه وزارت وایاند محمد نسیم حقانی آزادی رادیو تا اویل.
شهید شده
سموک دیار لس وطنوال شهیدان شوی. لس کسان په میدان وردک او درې نور په نورستان کې دي. په نورو ولایتونو لکه میدان وردک، ننګرهار، پنجشیر او پکتیا کې سیلابونو خلکو ته ډیر مالی تاوان رسولی. حقانی وویل د دوی ولایتي ټیمونه هڅه کوي سیلاب ځپلو ته اړینې مرستې ورسوي. د افغانستان نږدې ټول مرکزي، شرقي او جنوبي ولایتونه په دې وروستیو کې سختو سیلابونو ځپلي چې له امله یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي. د اوبو او اقلیمي چارو متخصصین وایي په افغانستان کې دا وخت اورښتونه او د سیلابونو راوتل غیر طبیعي دي او د خلکو د نه چمتووالي له امله هم د زیانونو کچه لوړه ده. له دې ډلې کارپوهانو ډاکټر محمد عاصم مایار ټینګار کوي چې خلک باید د سیلابونو په مسیرونو کې کورونه جوړ نه کړي او که استوګن وي باید د اوبو لارې پرېږدي.
د ځینو افغان فوټبالرونو جنوب جنسي ځورونې تورن د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مخکېني مشر کرام الدین کریم او طالب چارواکو لیدنو تند غبرګونونه پارولي. کرام الدین کریم په تېر جمهوري نظام کې د ځینو نجونو فوټبالرو په جنسي ځورونې تورن او تر تعقیب لاندې وو. د کڅه هم په ځان لګېدلې تورونه به بنسټه بللي، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د $1 میلیون جریمې تر څنګ د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو محروم کړی وو. همداونی هغه د طالبانو د کابل والی ندا محمد ندیم سره کتلې دي. لیدنې عکسونه په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی او په اړه تون خبرګون خوده لیدي. طالبان تر دې مخکې هم ګرمبل شوی چې د سیاسي شخصیتونو د تماس د کمیسیون لاره د هغو افغان چارواکو د ورستنې دوه زمينه برابر کړې چې په بیلابیلو جرمونو تورن دي او له هېواده تښتېدلي وو. د طالبان حکومت لا د کرام الدین کریم او د کابل د والی د لیدنې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوې روانه اونۍ د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 28 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین پیل شي. په ننګرهار کې د روغتیا چارواکي وایي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به په ختیځ زون کې 1,200,000 ماشومانو ته د واکسینو دوه څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. په عین حال کې په جلال آباد کې پرون د یونیسف نړیوالې ادارې د پولیو د برخې یو شمېر مسؤلینو د ختیځ زون په کچه د سیمه ییزو راډیوګانو خبریالان وربللي وو او په یوه غونډه کې له خبریالانو وغوښتل چې د خپلو راډیوګانو له لارې د پولیو د مخنیوي په هدف د پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په دې ناسته کې د یونیسف ادارې د پولیو د برخې یو تن ټرینر ډاکټر سعادت الله زیاد پروجیکټور په ذریعه خبریالانو ته د پولیو وایرس په تاریخچه ازرارو او لدی وایرس د مخنیوي په اړه اړخیز معلومات شریک کړل او له خبریالانو یې وغوښتل چې د خپل رادیوګانو لاري ولسته د پولیو د مخنیوي په اړه پوهاوی ورکړي. په دې ناسته کې پر ننګرهار سربیره د لغمان او کونړ ولایتونو د سیمه ایزو رادیوګانو خبریالانو ګډون کړو او ژمنې وکړې چې د بیلابیلو خبرونو لارې به ولسته د پولیو پر ضد پوهاوی ورکوي. عبدالله عابد چې په لغمان ولایت کې د سولې ارمان رادیو مسؤل دی مشال رادیو ته وویل
منګه بغیر لدنم یا د دې موضوع اړوند په خپل رادیو کې په لایف برنامو کې هغه برنامه چې هغه ډیره مهمه برنامه وي ګولډن برنامه وي د په منځ کې منګه ته د یونیسف له خوانه سپارټون راکل شو هغه خبره و خپل ما په هوای ورکو د دې لپاره موږ رامې کلانات جوړ کړی دي.
په کونړ ولایت کې د ښکلا رادیو د نشراتو مسؤل ګوهر ساپی مشال رادیو ته وویل دوی به د خپل رادیو لارې د پولیو نه د مخنیوي په موخه ګردی میزونه له ډاکټرانو سره مرکی او د خلکو د پوهاوی لپاره پیغامونه خبروي.
من کولای شو چې هغه روغتي برنامه کې د پولیو پوړانې خلکو ته خامہ پوهاوی ورکړو چې هغه وخت چې مونږ کله ګرځې می سب کو او میلمانه راغواړو نو هغه تخنیکی پوښتنه چې ډېری مهمه دی ولله هم د ولست ذهن پر نه د اخلاص کولای شو دغه ټریننګ چې کوم مواد مونږ ترلاسه کړل یا کوم پوهه ترلاسه کړه د دې نه ښه استفاده وکړو پاینې کې په خپل اعلاناتو کې استفاده وکړو او عام مجالس کوم د پولیو پوړانې د
په جلال آباد کې د صفا رادیو د نشراتو مسؤل اسماعیل حضرتی مشال رادیو سره په خبرو کې د پولیو پر وړاندې د عامه پوهاوی په برخه کې خپل ژمنتیا وښودله.
موږ په دغه کمپاین ته ژمن یو کومې ټیمونه دي دغه لارې به خپل هیوادوال ته خدمت کول اعلانات او کمپاین ورته کوو تر څو زموږ کوم هدوا هیوادوال چې دغه وایرس د نقصاناتو څخه خبر نه دي تر څو خبر شي او خپل اولادونه راتلونکي واکسین څخه برخمن کړي.
د پولیو وایرس په نور نړۍ کې محور شوی خو افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. پر روان 2022 زیږدیز کال کې د افغانستان په پکتیا کې یو مثبت پیښه او په خیبر پښتونخوا کې دیارلس مثبت پیښه ثبت شوی چې دولسې په شمالي وزیرستان او یو تازه پیښه په لکی مروت کې ثبت شوی ده.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي. د اوکرين ولسمشر وایي هیواد به له روسي سره په جګړه کې شاته لاړ نه شي. ولادیمیر زيلنسکي پر اوکرين د روسي د يرغل پایل څخه د 15 میاشتو په پښپړې دو سره ویلي چې هیواد به دغه جګړه وګټي. دا يرغل روان کال د فبروري په 13مه پایل شو. تفصیل سفیر لسانګ زهروي.
نن د جولای 15مه پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږمه میاشت پیل شوه. ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي پرون د دغې جګړې د 15مې میاشتې د پوره کېدو په مناسبت د ټلګرام په شبکه کې وویل اوکراین به د هر هغه څه ساتنه وکړي چې په دې هیواد پورې اړه لري. زيلنسکي زیاته کړه اوکراین به هیڅکله شاتګ ونه کړي او په پای کې به جګړه وګټي. د اوکراین د ولسمشر په وینا جګړې د هغه هیواد قامت نه دی مات کړی او نه ماتولای شي. نو موري تیر شپه خپل ویډیو پیغام کې دا هم ویلي چې اوکرين به خپل خاورې دفاع ته دوام ورکړي. په حقیقت کې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې موږ پراخ پوځي او سیاسي ملاتړ ترلاسه کړی. روسیه یې له منځه نشي وړلی. هغه ورځ به راشي چې راکټونه به د اشغالګرو لپاره خپله معنا له لاسه ورکړي. د اوکراین ولسمشر له نړۍ څخه خپله غوښتنه تکرار کړه او وی ویل نړیوال باید پر دغه هیواد د روسیې د بریدونو د دفاع لپاره له اوکراین سره د وسلو مرستې ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو د اوکراین برخې د راپور له مخې د روسیې لخوا په پیل شوې 15 میاشتنۍ جګړه کې زرګونه اوکراینیان وژل شوي او میلیونونه نورې بې ځایه شوي. روسیه دغه بریدونه د ځانګړو پوځي عملیاتو په توګه یادوي او وایي هدف یې یوازې پوځي تاسیسات دي. خو اوکراین تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې موسکو په پراخه کچه د راکټونو او هوایي بریدونو په وسیله د استوګنی او ملکي سیمې په نښه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر خزینه پولیس ادعا کوي چې طالبانو حکومت په جبري ډول تقاعد کړی او د تقاعد امتیاز هم نه ورکوي. دوی وایي په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او د کار کولو لپاره نور امکانات هم نه لري. تفصیل په دې راپورټ کې.
ما 10 سال پولیسی کم، بعد از 10 سال ما طالبا تقاعد جبری کن.
نفیسه حقا پولیس دا چه پتیرو لسو کلونو که دا غزنی ولایت پا بیلابیلو ادارو که کار کرده. دا دی میرمنی پا وینا طالبانو وقت لرسید و روست دا و نوری همکارانی پا جبری دول تقاعد کرده، خود تقاعد امتیازات تر وسن دیور کول شوی. نفیسه وای خواندی کلونه مخ که مرشه وای او دا ولوری دا وکسیز کورانی سرپرستی کوی چه وست دوار بیدنده دی. نفیسی ازادی رادیو ته ویل
خوب روزگار مو چلید نه ده.
روزگار مو خچلیده چیرته نتلو د خپل خلکو خدمت مو کاوه. موک لاس واړه کندی او بیچاره یو د لوړو بیو ل لاس لډی رستونز سره مخ یو. امارات مو ورندیس وکړ چې تقاوت مو راکړي خو امارات زموږ هیڅ پختنه و نه کړه.
از ما باش خاصی نکد.
تقاوت هغه مادي امتیاز دی چې د یو هیواد نظامی او غیر نظامی کارکونکو ته د خدمت دورې لا پوره کېدو ست ورکول کیږي چې د ژوند اړتیاوې پرې پوره کړي. د طالبانو له واکمنې د وروسته متقاعدو مامورانو د خپلو امتیازاتو د نه ترلاسه کولو له امله اعتراضونه هم وکړل. د دې تر څنګ هغه ښځینه کارکوونکي چې په تېر حکومت کې کار کاوه او اوس د تقاعد په درشل کې دي بې برخلیکه پاتې دي. د دې ښځو له ډلې د یوې لور وایي مور یې د جمهوري حکومت په کورنیو چارو وزارت کې کار کاوه خو تېر کال یې د تقاعد عمر پوره شوی. د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل خپل او د مور نوم یې په راپور کې واخیستل شي. خو وایي مور یې 48 کلنه ده او د طالبانو حکومت یې د تقاعد له غوښتنې سره موافقه نه ده کړې.
په دې دوره کې موږ د تقاعد غوښتنه وکړه. هغوی زموږ د تقاعد غوښتنه ونه منله او رد یې کړه. مور می ناروغه ده او نور کار نشي کولی. د تقاعد وخت یې هم پوره شوی دی.
په داسې حال کې چې له دې مخکې هم یو شمېر ښځو د ډوډۍ کار او ازادي په نوم اعتراضونه کړي وو خو د طالبانو حکومت تر اوسه په ډېرو برخو کې ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. ومو غوښتل چې د دغو ښځینه پولیسو او په ټوله کې د ښځینه متقاعدینو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د طالبانو حکومت او د طالبانو د مالیې وزارت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو له بیا ځلي وخت رسېدو وروسته د دولت ډېرې ښځینه کارکوونکي په کور کې نولې. ډېرې دا ښځې یا د خپلو کورونو سرپرستې وې او یا هم د کورنیو د اقتصادي اړتیاوو په پوره کولو کې ونډه درلوده. په هیواد کې دننه او بهر له اعتراضونو سره هم د طالبانو حکومت له وعدو پرته تر اوسه بیرته دولتي ادارو ته د ښځو په راوستلو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
د کندز د علي آباد ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د دوی لپاره یو پل جوړ کړي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې برخه کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د تیرو حکومتونو هم دې موضوع ته ډېر پام نه دی کړی. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د لاله میدان د سیمې اوسیدونکي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره پر سیند باندې پل جوړ کړي تر څو دوی په وخت سره خپل ناروغان او کرنیز محصولات د علي آباد پر بازار سربیره د کندز مرکز ته ورسوي. د خلکو د خبرو له مخې د پل نشتوالی د لاله میدان د سیمې زرګونه اوسیدونکي له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړي دي. د علي آباد ولسوالۍ د دویم لاله میدان د سیمې ارباب قمردین آزادۍ راډیو ته وویل
دغه کې مې باندې دلته سپنجری عمل دلې دی وبوته سیاسر حمله دلې ته ډېر په تکلیف یو نو دغه موږ یو د امارات اسلامي څخه دغه خواهش کوو چې دلته موږ ملت ته یو پل جوړ کړي زمينه مو ته مساعده کړي د پل او دا کې مچ ده داسې کې مننه ده دوه کسان پر باسي هغه ډېر په تکلیف او ډېر په مشکل باندې
دی اول ل میدان د سیمې د په خومر یو وسدونکو محمد داوود وای ل کوشنیواله په دې هلو چې یو ورځ به د دوی په سیمه کې هم پل جوړ شي خو د یاویا کلونو په تیرې دو سره لا هم خپل هلی ته نه دی رسیدلی
اسلامي معمارت خمر دا غواړو چې دلته موږ ته یو پل جوړ کړي دا قدر همکاري دې موږ سره وکړي دلته 15,000 کور شپږ زره کور دي اول ل میدان دوم دریم څلورم او دغه مو مځکه خپل اخیسته په شخصي دا کلیوال په پیسو اخیسته د دغه پل لپاره چې دغه ته پل را جوړ کړي او دغه به ملاري بیا کاله سو بیا کاله کې دلته پل نه دی جوړ شوی
دی علي آباد ولسوالۍ د لاله میدان خلک وایي وس دوی د سین پورې غاړې د هغو کښتوې په وسیله تګ راتګ کوي چې دوی خپل د غوړو لوبوشکو څخه جوړې کړې دي د دریم لاله میدان یو وسیدونکی محمد طاهر وایي د اوبو د زیاتوالي په موسم کې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي
ډیر خلک دې خواته پراته وي او نه سړک لرو نه پل لرو نه ار باندې او په دغه دریا باندې که یو پل موږ ته جوړ شي ډیر مشکل دی موږ ته یو مریض مو تر یو ځای نه رارسیږي او اوس وروره مانه یو بل سیاسره چې راځي او ماشوم راځي دلته چې دا اوبه ډیرې شي بیا دغه رفت آمد هم نشي کولی په دې خطر دی چې دا اوبه لږ دا ځایو ته رالی رفت آمد نشي کولی اوبه یې اړوي
د کندز د علي آباد ولسوال مولوي اسدالله سالم د لاله میدان سیمې د وسیدونکو ستونزې مني او زیاتوي چې د یادې سیمې لپاره پل جوړول د دوی په لومړیتوبونو کې ده
د دوی مریضان اکثره وخت له ډېر پریشانۍ سره مخامخ دي او د دغه خلکو تګ راتګ د مرکزي ولسوالۍ لاله آباد سره ډیر مشکلات لري او موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي
د علي آباد ولسوالۍ د 40 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او نوموړې ولسوالۍ د شهردرې سیند په دوه برخو ویشلې ده او د دې ولسوالۍ د نفوس یوه زیاته برخه د سیند پورې غاړې د لاله میدان سیمه کې اوسیږي
او په دې برخه کې به ستاسو څو غږیز پیغامونه واورو
السلام علیکم د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه میاړي کني ولید مرد دې امارات څخه غواړو چې دغه تیل به یک شته کې دغه تیل په نورو ولایتو په نورو دولتو کې ډېر به یک شته سی د هلمند په ولایت کې دون نادری لوړې دي چې بیخي انتقال وړې دي نو د امارات سم دا غوښتنه چې دا به را کنټرول کې دا شان ارزانه کې خلک ګرد در به در سوله مسکینان وس کار نه پر کوي نه پر تیلو نه پر چاو نه پر بورې پر هیڅ شی باندې وس کار نه کوي
علاقه داری ماده کول وزیر زی دا ننګار ولایت د نشلو سوله یو سیدون کې پټو پاسپورت سره چې دی تقریبا یو له 130 کسانو پاسپورتونه چې بانکي مبر پیسې والدي او تر اوسه پورې متقاضین ته چې دی هغه نه هلي کړی دی ځواب نه پښو
کې احمد احمد يم د واشيرو ولایت سره ماسکي ما نو دلته خو دغه د مکتبو سنځ د مکتبونه نسته او کوي هم دلته مسلکی استادان نسته نو باید د دې لپاره یو مسلکی استادان پیدا شي
زګل محمد اشاره کلسوالی نه خبره کوم د ننګرهار ولایت اشاره کلسوالی غلجی نه زه هم یو ستونزه په دغه کلسوالی سره کلینیک د اسپیټل لغون ولسی ډاکټران ته کیږي د کلی او ځکه کوم دواګانې راځي دواګانې خپل منځو کې سره توزیع کوي د دې چې کوم ګولې مولې پازي بس کوم لري ما پکل ګولې ورکې او کوم مورې کوم ما پکل ګولې ورکې او کوم زکام ما پکل ګولې ورکې او بل دغه خوراکي مواد راځي د کمزور د لپاره هغه خپل کسان ته نور کوي هغه په کوم پوزیټیو دی دایمه ما زو سره کاکا دې سم او توزیع کی او څو حق در دغه تنور کول کی
ارو پلا هده مم د کابل د رحمان بابا لسته هدايا پیغام دته پر اقدام هللرن چې مسول چرواکو ته ورسیږي دلته رحمان بابا لسه کې تقریبا داسې کیږي چې لیلیا مخ کې ورکوله په تیر حکومت کې بیا تقریبا درې میاشتې کیږي چې دلته لیلیا زندیدلی اوس مهال بیا شروع شو څه واه چلی دا اوس تقریبا 10 ورځې رس خطا شولې او بیا وزن دی دلته ټول شاګردان چې د لر ولایتو څخه غل دي اوس وخت کې کری هم جگ شید تیل هم جگ شید هیڅوک نشه کولای چې بیرته ول توت ولار شي او کورو ته ځن نور سوي نو مسئول چارواکو سره هم دا هله د جزات تر زره دی پاړه فکر وکي د غام خریزه کې مخکې د کال په پایل کې هم درې میاشتې ټول شاګردانو لزان څخه پیسې مصرفولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.